السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشهید د دې غړی په خبرونه کې زه منور شاستا سو کوربایم. دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی. په خبرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې د اخوډاب او تاخت تریخواري په پیښو کې یو لستنه وجل شوی. په ډیر اسماعیل خان کې دوه ځانمرګي برید کوونکي د خپلو بارودو د چاودېدو له امله وجل شوي دي. خو د خبرونې په سر کې به د پامیر ساحل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
نوی کال مو مبارک شه. د مشال رادیو خبری سرټکی د کوټه پکان کې د وژل شویو شمیر څلور ویشت ته رسیدلې ده. د پاکستان او افغانستان په ځینو سیمو کې زلزله راغلې ده. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو لس کسان وژل شوي او پټان کې د صوبایي اسمبلی د څوکۍ لپاره د انتخاب بهیر روان دی. بشپړ خبرونه. د بلوچستان د کوټې په سورن سیمه کې د سکرو یا کولې په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شویو شمیر څلورویشت ته رسیدلی دی. له سیمې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر.
د بلوچستان د مدنیاتو د سیکرتر مشتاق رئیسانی په وینا څلورویشت مړي راایستلي او پاتې نور به هم تر مازدیګره پورې ټول راوایستل سي. د سورن سیمې د کولې په دې کان کې د شنبه په شپه د دوو بجو په شاوخوا کې چاودنه سوې وه چې تر پنځو سو زیات کان کیندونکي پکې بند سوې وه.
د دوه اونۍ مخکې په بلوچستان کې دا کان خطرناک ګرځول شوی. خو د افتخار احمد چې د دغه کانونو یو انسپکټر دی، هغه په خبره دا خبرداري صرف نظر کړل شوی. دا کان د پاکستان د مدنیتو د پرمختګ د دولتي ادارې تر واک لاندې راځي چې یو ټیکادار ته سپارل و. د پاکستان او افغانستان په زیاتره سیمو کې زلزله راغله. د لسیمې د مشال رادیو خبریال عالم زیب خان له نور تفصیل سره.
د نړیوالې پیمانې مطابق د دې زلزلې زور 15.6 ریکارډ کړی شوی دی. په فوري توګه د زلزلې نه د سومالی یا ځاني زیان خبر نه دی ترلاسه شوی، خو د دې جوړوالی 180 کیلومتره د ځمکې لاندې و.
د سند په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي او د هدفي وژنو په تازه پیښو کې د عوامي ناشنل او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړو په ګډون یولس کسان وژل شوي دي. نور حال لسیمې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند د مغربي ضلع مشر حنیف خان ایډوکیټ د نامعلومه وسلوالو لخوا هغه مهال ووژل شو کله چې نوموړی نن سهار د مانځه دپاره د کورن جومات ته په لار و. دا خو ډب په نورو پیښو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دوو غړو په ګډون یولس کسان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دا پیښې کارادر، ګلستان جوهر، میټروویل او ګلشن اقبال په سیمو کې رامنځته شوي دي.
تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د صوبایي اسمبلی د خالی څوکۍ لپاره د رایه چونې بهیر روان دی. د مشال رادیو د خبریال له وینا سره سم د رایه چونې بهیر به بې له څه ځنډه تر مازیګر 5 بجو روان وي. د امنیت لپاره په دې سیمه کې امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي دي. د څوکۍ لس میاشتې مخکې د صوبایي اسمبلی د غړي ګلستان بیټني تر مرګ وروسته خالی شوې وه او د امنیتي اندېښنو له کبله هر ځل انتخاب ځنډېده. تمه ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن اعلان وکاندي چې په لومړي مرحله کې به د کومو افغان ولایتونو او ښارونو د امنیت چارې د دې هیواد ملي اردو ته په لاس ورکوي. دا پر داسې مهال ده چې د امریکا په مشرق کې جوړ ائتلاف د سږ کال له جولای د امنیت ذمواري افغان ځواکونو ته سپارل پیلوي. له دې سره د پلان تر مخې 140,000 بهرني سرتیري و په بشپړ ډول د 2014 کال تر اخره له افغانستان وځي. اوسمهال د سرتیري په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو سخت دریځو پر ضد جنګیږي. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالکریم خلیلی د نوي کال د غونډې پر مهال اورپکو ته ویلي دي چې خپلې وسلې دي کېږدي. د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې نوموړي په یو جماعت کې وینا وکړه او ویل افغانستان به هیڅکله د طالبانو د واکمنۍ سخت دریځ وخت تستون نشي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د یو شمیر هیوادونو ائتلاف په لیبیا په دویمه شپه هم بریدونه کړي دي چې مخه یې د دې هیواد فضا د مومر قذافي ځواکونو ته نه پرېښودل ده چې د مخالفو ډلو د وګړو پر ضد عملیات یا بریدونه وکړي. د مومر قذافي مخالفین نوموړی له خپلې دندې لرې کول غواړي. په دې هوایي بریدونو کې امریکا، بریتانیا، فرانسه، ایټالیا، کاناډا او نور هیوادونه برخه اخلي. عرب ټولنې اندېښنې ښودلې دي چې پر لیبیا بریدونو کولو سره به عام وګړي ووژل شي او تر دې مخکې عرب ټولنه هم د فضا د محفوظولو لپاره له دې ائتلاف سره ګډه وه. امریکا ویلی دی د لیبیا په فضا کې د پرواز نه کولو مخه ترلاسه کړې ده. واشنگتن د قذافی لخوا اعلان شوی اوربند هم رد کړی دی او ویلی دی دا بې معنا دی او دا چې په کوم وخت کې چې اوربند اعلان شو نو سمدستي د مومر قذافی ځواکونو له دې سرغړونه وکړه. د اتوار په ورځ د لیبیا په پلازمېنې ترابلس کې چاودنې اورېدل شوې دي. د دې هېواد د رژیم چارواکي وایي د قذافی په یوې کلا کې یوه ودانی ښایي د یوه توغندي د برید ښکار شوې ده چې په ترڅ کې دا ودانی تباه شوې ده. د هوایي برید پر مهال قذافی چیرته وو دا لا نه ده معلومه. د مشال راډیو خبرونه پای ته ورسېدل.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو د پامیر ساحل نه واوریدل. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د رواني غړي په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري.
د کوټې سورنج سیمه کې د کولې پکان کې د چاودنې له عمله د مړوش میرا سلیریش تر رسیدلې ده. دا چې په دغه قانونو کې صحه حفاظتي نظام وو. یو کان کیندونکی وای
دا څو درې څلور ورځې مخکې یو جمعه مخکې زه په خپل په دې کار کوم چې هوا ولټه و خلکو مزدور ناری والے چې هوا ولټه د نو پیغامن کې چې اکشن ناخسته جولي سران حکومت او جولي سران وی چې دغه د مشته د کولر او باسي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرو لخوا تر اوسه 200 او لس کلونه تباکلې شوې دي. د پیښور یونیورسيټي پروفیسر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل
علاقې کې موږ د ترهګرۍ یو ډېر غټ چلې در پیشتاب کې حکومت خلکو ته د سبق لارې نه کولوي او دا سکولونه هم دکه شان دي پرتې. نو زموږ ځوانانو یو ډېر غټ شمېر تعداد در ګناکارو ساري او نو سبق یې ورسره.
او په لیبیا کې د نه الوت سیما یا نو فلای زون قائمولو لپاره د اتحادي ځواکونو بریدونه روان دي. دا او نو ریپورټونه هم لرو. او د دې غړې په دویم نیمایي کې به واوري هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ریدا خبرونه تاسو لپاره د پیښور په وخت په پښتو ژبه د سحر 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. کراچۍ کې د اخوډا په روانو پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند د سیمایز مشر حنیف خان ډوکیټ په ګډون یو لس نور کسان وجل شوې دي. وجل شو کسانو کې دوه تنه د پښتونخوا میپ سره تعلق لري. د اخوډا په دې پیښو کې د سیاسي ګوند نو په دفترونو ګرنیټ حمله شوی او د سورلو دوه بسونه سوځول شوی دي. اتحادی ګوندونو ام کیو ام او پیپلز پارټي خار کې د بدمنۍ په پیښو کې د ککړتیا تورونه په یو بل لګولې دي. د دې ترڅنګ خار کې د امنیت د ټینګولو په مخه د پیپلز پارټي او متحده قومي موومنت د کور کمیټې غونډه رابلل شوې ده. نور تفصيل د مشال لړیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا د خار ګلشن اقبال په سیمه کې په دوه موټر سایکل نه سلور نه معلومه وسلوالو په یو دکان ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې په دکان کې ناس شپږ کسان سخت جوبل شول. جوبل کسانو کې روغتون ته درسولو وروسته دوه کسان په حق ورسېدل. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سند څنګ د اطلاعاتو سیکرټري عبدالعلي غورغوشتي مشال رډیو ته ویلي دي چې وجل شوي او زخمي شوي کسان د دوی د ګوند غړي دي.
ځې باندې کړی دي سپک کسان یې کړی دي. په دې کې دوه کسان شهیدان شوي دي او څلور کسان زخمیان دي. او څلور کې دوه کسان ډېر شدید دي. دا خلک چې کلي موږ د پښتونخوا ملي پارټي سره تعلق لري او زموږ پارټي څو زره فعال ملګري دي. او کوم خلک چې دا راغلي دي دا په فرنټ چیک کې وو او اردو سپیکنګ والا وو. شان چې کوم سیاسي ټارګټ کېدل دي دا بالکل هغه واردات دي هغه تصفیه کړی دي.
د عبدالعلي قرغوشتي په وینا وجل شو کسانو تعلق د بلوچستان صوبې د پښین ضلع سره دی. د یادې پیښې وروسته سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شول. د دې نه علاوه د ښار په نورو بیلابیلو برخو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو یو شمېر کسان وجل شوي او جوبل شوي دي. د ریسکیو ادارې ویان انور کاظمي مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 شپه د دوی امبولانسونو د خار له مختلفو برخو څخه په ګولو وشتل شوی. د لسو څخه زیات کسان مختلفو هسپتالونو ته رسول دي. دی وايي ولس کسان مو اوچت کړی دي. دغه و کسان وجل شوی او 15 نور جوبل شوی وو. دا پیښه کارادر ګلستان جوهر لیاری ګاردن او ګلیمار په سیمو کې رامنځته شوی دي. هلته بیا د ګلزار هجری د سیمې پولیس وای چې په یاد سیمه کې د نامه لومه کسانو په ډزو یو پولیس سرتیری راشد وجل شوی دی. د یادونه ورده چې ښار کې د روان اخوډب په پیښو کې دا ځل پولیس هم په ځانګړې توګه په نښه کیږي. بل طرف ته ایم کیو ایم ډلې مشر فاروق ستار د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا باندې تور لګولی دی چې نوموړی د ښار اخوډب په پیښو کې لاس لري. خو د پیپلز پارټۍ مطبوعاتي څانګې مشر شرجیل میمن د ایم کیو ایم دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې تور لګوونکي دي د څه قسم الزام لګولو د مخه خپل ګریوانونه وګوري. هغه وویل دا هر چا ته معلومه ده چې کراچۍ کې د ټوپک په زور څوک سیاست کوي. تیره ورځ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې پیپلز امن کمیټۍ په یو دفتر هم د لاسي بم حمله شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. یاد دې وي چې کراچۍ ښار کې دا خوډب پیښې د تیرې څه د پاسه یوې هفتې راهیسې په مسلسله توګه روانې دي چې پکې تر اوسه د سیاسي ګوندونو د غړو سربیره ګڼ شمېر ولسي خلک هم په نښه شوي دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
قدر منوریدونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې په کراچۍ کې د اخوډب پیښې دوام لري چې درې دمه پکې یو لس کسان وژل شوي دي او د سند صوبې اتحادي د حکومت اتحادي ګوندونه متحده قامي مومنټ او پاکستان پیپلز پارټي ښار کې د بدامنۍ په پیښو کې د ککړتیا تورونه په یو بل لګوي. د سند صوبې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر رانا ګل افریدي هم مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د نوموړي نه د روانو حالاتو په اړه پوښتلی دي. هغه د حالاتو په اړه دا نظر لري.
زمونږ په حکومت کې شامل یو. په حکومت کې زمونږ د لا انفورسمنت ادارې چې کوم دي چې کومه مقصد دا دی قوانین ناپېژي یا په قانون باندې عمل درآمد کړي دا غي سره زمونږ تعلق نشته. مونږ په کراچۍ کې په حکومت کې په سند کې شامل یو. یو وړه غونډه صدر زمونږ په کې یو منسټر دی چې هغه همیشه د خپلې پارټۍ موقع پلته پیش کړی دی. لیکن خبره دا ده چې کم ذمہ وار کسان دي وزیر داخله دی یا د لا انفورسمنت ادارې دي نو خو زمونږ نه دي. په دې وجه مونږ بار بار دا خبره کوو چې ذوالفقار مرزا اختیار نه بعد چې کله مونږ دي ته اختیارات ورکړو او د یو څو ټارګټ کلر ونیولو نو دا غي د اډورټایزمنت کم ضرورت په دې کراچۍ کې همدغه 24 یا 60 ټیل ټارګټ کلر او ګدا رښتیا و نه تر اوسه پورې دا نور ټارګټ کلینګ ولې نه بندي چې دا شروع دی.
نو تاسو به حیثیت یو پولیټیکل ورکر څنګه حل تاسو څنګه وایي چې په کراچۍ کې به څنګه من راشي؟
نو موږ دا وایو چې په کراچۍ کې په اخلاص سره د ټولو پاټو ته سٹیک ہولڈر دی په کراچۍ کې دی لکه نسته پکړ دی او د یو بل حقوق ته پکړ دی چې زمونږ ترمیان د اختلاف پاتې نشي چې د یو بل حقوق صحیح طریقې سره انساني سیاسي او حقوق موږ ته نو بیا به داغه نه بعد زمما په خیال سره چې زمونږ د اختلافاتو نه دریم قوت چې دې بده کې دریم قوت لاسته دا ظاهره خبره ده چې مقصد دا دی ان پی د خپل طرف نه دی اعلان کړو چې ان پی موږ ټارګټ کلر نیولې. موږ ته تر اوسه پورې پته ونه لګېده چې کوم یو ټارګټ کلر دی ان پی چې حکومت نیولې. نو دا اسې پروپاګنډي دی او مقصد دا دی چې نه پدی کې ان پی مولا وسه دا نه پکې ځبل سیاسي جماعت باندې الزام لګوم. د دې ذمہوار چې دی حکومت دی او دا د حکومت ذمہواري چې هغه خپل ذمہواري سره ورسېږي.
دا او د سند صوبې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر رانا ګل افریدي چې د خپل پارټۍ دریځ په کراچۍ کې د روانو حالاتو په اړه باندې وړاندې کوو. قدر منوریدونکو، پاکستان پیپلز پارټي او متحده قامي موومنټ هم په سند صوبه کې اتحادي ګوندونه دي. دوی دواړه هم په د بدامنۍ په پیښو کې د ککړتیا په اړه په یو بل تورونه لګوي. دا وخت د متحده قامي موومنټ غړي فیصل سبزواري سره هم د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي خبرې کړې دي. هغه وایي
جناب ایم کیو ایم نے جو یہ جرائم پیشہ گروہوں اور ان کے سیاسی سرپرستی کے خلاف آواز بلند کی.
ایم کیو ایم دی مجرمانو او دی سیاسی مشرانو پزد آواز پورته کړی دی او دی پر رد عمل کی دی شپاړ سیاسی کارکنان وژل شول. نو د دې نه دا ښکاري چې کراچۍ ښار او د دې اوسیدونکو يرغمل کول غواړي چې دا شان د دې خلاف څوک आवाज اوچت نکړي. نو ځکه په کراچۍ کې دا دومره وینه توی شو او کدا اون درولې شو نو خلک به په دې مجبور شي چې دا یقینو کې چې حکومت او نور قانون نافذ کولو والا ادارې په دې کې پاتې راغلي دي او په دې به مجبور شي چې احتجاج شروع کړي او که حکومت د دې پر ضد ګامونه پورته نکړل نو خلک به قانون په خپل لاس کې واخلي.
قدر منوریدونکو، دا او د متحده قامي موومنټ غړی فیصل سبزواري چې په کراچۍ کې د روانې ناارامۍ په اړه یې د خپل سیاسي ګوند دریځ مونږ ته وړاندې کړ. مونږ هڅه کوو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ دریځ هم راواخلو. تاسو ته په بل غړي کې به درته وړاندې کوو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر منوریدونکو، اوس ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان د کوټې د سورنج په سیمه کې د خالی او اتوار ترمنځ شپه کې د ګیس د چاودنې له امله د کولې په کاند کې کوم چاودنه شوې وه، نو هغې کې بند پاتې کان کیندونکو کې شپږش مړي راوستل شوي دي. د بلوچستان د معدنیاتو سیکرتر مشتاق ریسانی وایي چې شپږو بجو پورې به ټول مړي راوستل شي، او زیاتوي چې ټول کان کیندونکو کی پکې وجل شوې دي. په دې اړه د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر نور حال را کوي.
د سورنج په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله د بند پاتې کان کیندونکو د ژوندۍ پاتې دوه ټول امکانات ختم شوي. د بلوچستان د مدنیاتو سیکرتر مشتاق ریسانی د دې مړیو د رایستلو او د پاتې کان کیندونکو په حق له مشال سره په خبرو کې وویل:
"دی ابي تل جو میری انفارمیشن دی اس کے مطابق 24 ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں، بقایا جو ریسکیو
تر اوسه پوری چې کوم معلومات مشته را رسیدلې دي. د څلورویشتو کسانو مړی رایستل شوی دي، او موږ هیله من یو چې تر څلور یا څلورنیم بجو پورې به ټول راوستل شي. د دوی ژوندۍ پاتې کېدل اوس په ظاهره امکان لري." شادی خان چې یوازې یوه اونۍ لمخه یې په همدې کان کې کار پرېښی دی، مشال ته وویل: "یوه اونۍ لمخه لا څه داسې اثرات وو، او کان کیندونکو په څو څو واره د کان مشرانو ته د دې خبرې ذکر هم کړی، خو د کان د مشرانو لخوا پرې هیڅ قدم هم پورته نه سو.
دا څو درې څلور ورځې مخکې، یو جمعه مخکې، زه په خپله په دې کار کوم چې هوا الټه وه، خلکو مزدور نارې والې چې هوا الټه ده، نو په هغه منځ کې چې اکشن نه اخیستی، جولي سران حکومت و جولي سران وي چې دغه درې مشته دې کولر راوباسي. د دغه وجې نه د طرف نه نه په کمپنۍ په دې باندې نوټس اخیستی، نه مایننګ سردار اخیستی، نه پروجیکټ مینیجر. پروجیکټ مینیجر په خپله باندې د تاسو پورې ماده نه لیدلی نه دی."
له دې سره نن غرمه د اسمبلی په غونډه کې صوبایي وزیر میر عاصم کورد ګیلو د دې خبرې پخلای وکړ چې د ده په وینا په کاند کې بند څلوېشت کان کیندونکي ټول وجل سوي دي. د دې ترڅنګ مې د بلوچستان له ډایرکټر جنرال ماین محمد اعظم کاکړ څخه وپوښتل: "په بلوچستان کې اکثره وخت په همداسې پیښو کې کان کیندونکي خپل ژوند له لاسه ورکوي، د حکومت لخوا ورسره څه سوي کیا، یا هم دوی څه په پام کې لري چې ورسره د داسې قسم پیښو مخنیوي وسي؟" محمد اعظم کاکړ راته وویل:
"دغه داسې دی کې اوس موږ یو آرډیننس 2010 کې اوس اپروف شوی دی، ماینونو کسان وایي دوی به خپل لیبر به وځي ټریننګ لپاره، دا په څو کې هغه ته به ټریننګ به ورکول شي، او دې کې نور موږ پلنټي هم زیات کړی دی. خپل ډیټ هغه باندې 40,000 روپۍ او 40,000 روپۍ موږ کړی دی، کمپنسیشن هم موږ زیات کړی دی، 3,00,000 روپۍ دی، اول 2,00,000 او 3,00,000 موږ کړی دی."
که څه هم د پیښې په ځای پرون ډیری کان کیندونکو مشال راډیو ته ویلي وو څو اونۍ له مخه لا دلته خطر محسوسېده، محمد اعظم کاکړ هم د دې پخلی په داسې ټکو کې وکړ:
"زه پروتوم تللم، نو الته بیا زما چیف انسپکټر او ماین سم خبرې وسې، هغه هم نوټیس ورته ورکړی وو لس ورځې مخکې کې بای دې کې ګیس دی دا بند کې، نو دې هغه باندې بیا هم عمل درآمد نه دی کړی، نو دې وجه سره دا اکسپلوژن شوی دی."
په دې برسېره چې نه یوازې کان کیندونکو بلکې ډایرکټر جنرال ماین بلوچستان هم د دې پخلی وکړ چې د کان مشران په دې ګرم دي چې له خطرو باوجود یې دغه کان بند کړی نه و. خو د همدې پروژې مشر مختار بیا وایي دا ټولې خبرې پروپاګند دي.
نہیں، یہ گورنمنٹ جو ہے ادارہ ہے، یہ سیفٹی کو فرسٹ مد نظر رکھتا ہے، اور پورے جو ہے نا ہمارے
نہ دا سرکاری ادارہ دا او دا تحفظ تا اڑمبئی تو برکوی او زمج دا مشرانو لخوا پا بیا بیا رات ویل سوی چې دا انسانانو تحفظ تا به اڑمبئی تو برکوی، او دا خبری چکی جے چې زمج لخوا ور تا احتیاطی تدابیر ورکل سوی نو، یا هم وار لمخ رات ویل سوی و دا یوازی او یوازی پروپاگند دا
کو پروپاگند کرنے کے لیے
ها خامی د بشری حقوقو د بلوچستان لایو مشر ظهور احمد شوانی څخه وپوښتل: "په بلوچستان کې اکثره وخت همداسي په لسګونو کسان په یو ځای په ناترسي سره مړسي، د دوی لخوا په دې لړ کې څه سوي کیا؟" نموړی مشال راډیو ته وویل:
"بالکل، هومن رائټس کمیشن په حواله دغه باندې باقاعده دوه درې کال مخکې سیمینارونه هم سوي دي، نو بل چیز مې حواله څخه فیکټ فاینډینګ سوي دي، دا قانون کې هغه ضرورت چې پېښې ضروري دي هغه نس برابر کېدل، ولې چې دا خلک سره دومره وسایل نشته چې هغه رقم لکه بل یورپ باندې ممالک کې دغه سہولتونه ملاو شي، یا انتظامات او مشینري، نو دلته هغه ساده طریقه دی بیخي
د یادونی ورده چې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د سکرو یا کویلې تر 800 زیات قانون شتون لري او د سرکاري سرچینو په وینا ورسره تر 40,000 د زیاتو کسانو روزګار تړلی چې نه یوازې پکې د بلوچستان اوسیدونکي بلکې د خیبر پښتونخوا له سوات او افغانستان څخه هم ډیری کسان همدلته د مزدورۍ لپاره راځي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی او تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه خبرونه لري. ورزو د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع ته په ډیر اسماعیل خان کې دوه ځان مرګي برید کوونکی چې په موټر سایکل سوارو د خپلو بارودی موادو د چاودېدو له امله دواړه په خپل وجل شوې دي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود نور حال راکوي.
د ډیر اسماعیل خان د قطب لویدیځ لوري ته د 2.8 کیلومتره په فاصله د کړي شمزای په سیمه ګوډوالی کښې په موټر سایکل سور دوه ځانی مرګه کسان هغه وخت مړه او بدنونه یې ټوکړی ټوکړی شول چې کله د دوی سره موجود ځانی مرګه جکټونه دوی ته په خپله ور وچاودېدل. په مړه شوي ځانی مرګه کسان کښې یو تن د عبدالقدیم زوی د محمد رمضان اوسېدونکی د اف آر کوی برا په نومه پېژندلی شوی دی او د دویم تن پېژندګلی لیا شوی ندا. د دواړه مړیو ټوکړې ټوکړې بدنونه ډیسټریکټ هیډکوارټر هسپتال ډیر اسماعیل خان ته رسولي شوي دي. د مشال ریډیو پر رابطې د فرنټیر ریزرو پولیس سپرنټنډنټ اسف جان خان مروت د پیښې پخلای وکړلی او زیاته یې کړه.
دوه کسانو خودکش هغه سره بارودی مواد و ځانو سره تړلي په یو هونډا موټر سایکل باندې او دهشتګردي ته ارادې وې نامعلوم طرف ته روان و چې دو د ګډوالي ښار سره د جلد خان نامي شخص کور سره نږدې ورسېدل. نو هلته دا دواړه خپل دوست رکم بارودی مواد هغه ځان سره خپل ټکرا وسله دوی دواړه وړه وسله. نو هلته بیا په موقع باندې پولیس لاړو تفتیش وسو او دوی اراده خطرناکې وې.
د پولیس د دې چارواکي د وینا په مطابق د پیښې په ځای کښې یو لاسي بم، دوه دېرش بور پیستولونه، یو شناختي کارډ او دوه موبایل فونونه سره د سیمونو موندلې شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر.
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو پیغام لري د مینې او رڼا زیره خو رڼا بخوریږي. د تعلیم د لارې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ترهګرو تر دې دمه خواوشه 910 کلونه تباه کړي دي چې پکې ځینې په جزوي توګه او ځینې په مکمله توګه تباه شوي دي. د دې سکولونو د بیا ودانۍ لپاره حکومت څه ګامونه اخلي او دا سکولونه د دې تباه کېدل به په سیمه څه اغېز ولري؟ د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ له وجې په تیرو دریو کالو کې 910 پرایمري، میډل او های سکولونه تباه شوي دي. د صوبایي حکومت د اعداد شمار تر مخه چې ترهګرۍ له وجې په صوبه کې 202 سکولونه په مکمله توګه او 508 په جزوي توګه متاثره شوي دي. یوازې د ملکن ډیویژن په شپږ ضلعو کې 640 سکولونه متاثره شوي دي چې پکې 104 په مکمله توګه او 416 په جزوي توګه تباه شوي دي. دغه شان د صوبې په نورو ضلعو کې 8 په مکمله توګه او 2 په جزوي توګه تباه شوي دي. د سکولونو تباهۍ په لحاظ سره سوات په اول نمبر دی چې پکې په مجموعي توګه 401 سکولونه، کوزدیر کې 71، بونیر کې 72، بردیر کې 68، شانګلې کې 26 او ملکنډ کې 2 سکولونه په مکمله یا جزوي توګه تباه کړی شوي دي. د ملکن ډیویژن نه علاوه د صوبې په نورو ضلعو کې د ټولو زیات په پېښور کې 9، په بنو کې 3، په هنګو کې 9، چارسده کې 6، ټانګ کې 4، کوهاټ کې 3 او نوخار کې 2 سکولونه په جزوي یا په مکمله توګه تباه کړی شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې ټول 6,594 پرایمري، میډل او های د الکانو او جینکو سرکاري سکولونه دي چې پکې 210 د ترهګرۍ له وجې تباه کړی شوي دي. د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کړي دي؟ کله چې په دې حقله موږ د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک سره تماس نیولو هڅه وکړه نو د کابینې اجلاس کې ګډون له وجې موږ سره خبرې ونه کړې شوې. ولې د سردار حسین بابک د دفتر لخوا ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه چې ملکن ډیویژن کې په مکمله توګه تباه شوي 104 سکولونو کې په 112 کار پیل کړی شوی دی او 416 په جزوي توګه متاثره شوي سکولونو کې 324 سکولونو کار مکمل کړی شوی دی او په پاتې 122 سکولونو روغتونونو کار روان دی. دغه شان د صوبې په نورو ضلعو کې په مکمله توګه تباه شوي 8 سکولونو کې په 15 کار روان دی او 2 په جزوي توګه متاثره شوي سکولونو کې 2 مکمل کړی شوي دي او په نورو به هم ډېر زر کار پیل کړی شي. په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف وایي چې صوبایي حکومت له پکار ده چې د دې سکولونو بحالي زر تر زره ممکنه کړي، ځکه چې صوبه کې د تعلیم شرح د مخکې نه هم ډېره کمه وه او که دا سکولونه جوړ نه کړی شو نو دا شرح به تر خطرناک حده راکمه شي.
اور قبائلی سیمہ کو اور دلتے کے سکولوں نو دے زیان شوی رات اس خود دا افسوس کو بد بنے تے حکومت سرا پدی کہ نہ پلاننگ تھا اور نہ سٹریٹجی تھا دا وسو نہ زیاد سکولوں دا امیر پ ہنگامی بنیاد رو بنے پتے حوالے ہم ضروری دا پدی علاقے کی مدد تر خگری اور دیر غٹ چلے در پیش تھا پ اگ کی کہ حکومت خلق تا د سبق لاری نہ کول وئی او دا سکولوں ہم دک شان دی پرتی نو زمو زوانانو یو دیر کرش میر تا دا در بنکارو داری ان پ سبق کی ورسرا
بلکہ یادونه ور دا چې په 200 او 10 متاثر شوی سکولونو کې 400 او 14 پرائمری، 109 میډل او 103 های سکولونه په مکمله یا جزوی توګه تباه شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس د اسلام آباد یو رپورٹ. یو غیر سرکاری ادارے کیمپ او قائد اعظم یونیورسٹی د جرمنی د حکومت په مرسته په قبایلی سیمو کې د امن، حکومتي واکمنۍ او پرمختګ د کارونو په لړ کې یو دستوره کړی ده. د دې دستورې حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل راکوي.
سرخار اسلام آباد کے نن یو غیر سرکاری ادارے کیمپ او قائد اعظم یونیورسٹی دے جرمنی حکومت پمرست سرا پفاٹا کے کلارے حکومت عملداری او ترقیاتی کارونو پا اڑا یو دستور اوکڑا چپکی دا قائد اعظم یونیورسٹی وائس چانسلر طالب علمانو دا کیمپ او دا جرمنی سفارت خانے غڑو پا شمول نور خلقو ہم گڈون کڑے وو. دا دستوری پا شروع کی دا قائد اعظم یونیورسٹی وائس چانسلر معصوم یاسین سی اویل چی پا قبائلی سیمو کی دا تعلیم او دا ترقیاتی کارونو بغیر امن نشی رات لے ہائی زیادہ کڑا.
قائد اعظم یونیورسٹی ان کلابریشن ود کیمپ ہیز ٹیکن دس ایشو ویری
قائد اعظم یونیورسٹی دو کیمپ سرا پگڑا دا معاملہ ڈیرہ سنجیدگی سرا خستے دا من دو ایوے ہفتے را سے پا قبائلی سیمو کے ترقیاتی کارونو او امن بحالی پا حقلا دستوری کو پا قبائلی سیمو کے بغیر ترقیاتی کارونو او تعلیم نا امن راوستل ناممکن دی. من پا قائد اعظم یونیورسٹی کے دا قبائلی طالب علمانو کوٹا ہم زیادہ کڑے دا او خپل پونتون کې هم موږ په هغه ټول ستونز باندې خبرې اترې کوو کوم چې قبایلی خلکو ته رامخې ته دي. زه ستاسو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې نن تاسو په ګډه د قبایلی ولس حقونو لپاره اواز اوچتولو لا یو ځای شوي.
د کیمپ اداري چیف ایگزیکټیو افیسر نوید شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د دې دستوري مقصد قبایلی خلکو ته ټولنی، سیاسي او معاشي حقوق ورکول او په لړ کې چې کوم ستونزې مخې ته دي دا غیر حل راوباسل دي.
هغه ایشوز باندې خبرې کول دي چی کم سرا دا فاٹا خلق آگوی تا پیخی چی کمی دی آگی ما دی نن ڈسکشن دی اور دا دی آؤٹکم چی دی یو ریپورٹ دی چی کم با مونگا شیئر کو ہوا پا دی که ڈیفنیٹلی زمون چی کم ایکسپرٹس دی آگوی با پا دی ڈیفرنٹ ایشوز مانی خبر کئی اور بیا با آخر کی دی ریکمینڈیشنز ڈیفنیٹلی آگا با ہیلپ کئی دا پالیسی میکرز یا آگا فردر سٹیپس اخلی آیا فاٹا مین سٹریم کئی پا مین پالیٹکس کی راولی یا آگی کی سر ڈیولپمنٹ ایشوز چی کم دی ناگی مخنیوے کولی نور داسی غنو دا یو اوورال مونږه کور کوله ګو د فاټا کې د نشه سمرم مسلې پاغه یو ډیبیټ جنریټ کوله ګو.
د دستوري په وخت موجود د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک اورګزې مشال ریډیو ته وویل
داسی سیمینار چې کوم دی هغه خو زه دا وایم چې دا د قبایلی خلکو د لپاره ډیر ضروری دی. ولې دینه چې کوم دی اویرنس خلکو کې راځي او گراس روټ لیول باندې چې کوم چینج غواړو، سیاسي چینج غواړو، سوشل چینج غواړو، زه وایم هغه د لپاره دا یو بیس پرووایډ کوي. او زه هو باسیته چیر من متحدہ قبائل پارٹی دا وایم چې بھائی اوس مونږ یو چینج پکار دے مونږ لا مونږ دروش پہ تو کالو نہ تیارو کې برته یو زو ایم چې نور مونږ تیارو کې نشو پته کې او چې کم د ترقیاتی کم کرو نه دینو اغه صرف په کاغذونو کې د نوې دام زو ریکوست کوم صرف د پریزنټیشن پر نوې وی نو پکار دے چې اغه پریکټیکلی هم اغه قبائلی خلکو د داغه سو فائدې اورس چې بھائی التا ټولو نه ضروری چې کم یو شاید اغه پیس دے او پیس سره سره چې کم د ډیولپمنت ډیر ضروری دی. ولی چې مونږ اغه خلک چې سو پر ډیولپ نکو اغه خلک مونږ سو پر ایجوکیټ نکو اغه تا بیسک کم ہیومن رائٹس دی اغه ورنکو نو زدا وایم چې اغه پوری زم په قبایلی سیمو کې چینج نشی راتلین.
حبیب اورکسے زیات کړه چې په قبایلی سیمو کې د حکومت عملدارې ترقیاتی کارونو او امن راوستولو لپاره داسې قسمه دستوري کول پکار دی. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې د پامیر ساحل نه د خبرونو سر ټکی اورو.
د کوټې په کان کې د وژل شویو شمیر څلور ویشت ته رسیدلی دی. د پاکستان او افغانستان په ځینو سیمو کې زلزله راغلې ده. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یوولس کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر کیدای شي نن د هغو ولایتونو او ښارونو نومونه اعلان کاندي چې د امنیت چارې به یې افغان ملي اردو ته سپارل کیږي. په ټانک کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د انتخاب بهیر روان دی. انتخاب بهیر به په 15 بجې پای ته رسیږي. او په لیبیا کې د ائتلافي قواوو لخوا په دویمه شپه هم بریدونه روان ول.
قدر من اوریدونکو دا او پامیر ساحل چې د خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل. او اوس هم یو نړیوال ریپورت. د یورپ او امریکا ایزواکونو لخوا په لیبیا کې د کرنل قذافی د پلویانو پر ضد هوایي بریدونه دوام لري. د لیبیا د سرکاري رپورټونو تر مخه په دغه بریدونو کې تر اوسه 35 کسان وژل شوي دي. نور حال د اسرار العالم محمد په دې ریپورت کې اورو چې د کرنل قذافی د ملاتړ کوونکي یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
What happened, it doesn't affect us because we are strong enough.
چې سه هم وشو مونږ نشي اغیزمن کولای ځکه چې مونږ ډیر مضبوط یو او مونږ په خپل مشرانو فخر کوو او مونږ په خپل ځان هم فخر کوو.
Leader and we proud as well by ourselves.
دا اواز د لیبیا په سرخار ترابلس کې د مومر قذافی د ملاتړ کوونکي وو. ولې نړیواله میډیا وایي چې دا د لیبیا د اولس نمائندګی نه کوي. د مغربي اتحادي ځواکونو لخوا په دویم شپه هم د لیبیا د اولس خوندي کولو لپاره د دغه هواد د حکومت پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. د لیبیا چارواکي وایي چې په سرخار ترابلس کې د بمباری پر مهال د اولس مشر مومر قذافی کور هم په نخښه کړی شوی. بلخو د امریکا چارواکو ویلي دي چې کرنل قذافی د اتحادي ځواکونو په هدف نه دی او دوی یوازې د کرنل قذافی پوز او دفاعي نظام کمزوري کول غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو مرستيال مشر ویلیام ګوټنی ویلي
د لیبیا لخوا هیڅ نوې هوایي بمباری مخه ته نه دراغله او موږ چې د هغوی کوم دفاعي نظام په نخښه کړو نو د هغې لخوا رادار ته هیڅ سیګنل نه دی راغلی او د لیبیا لخوا د هوا د سارنې رادارونو کې ډیر زیات کمواله راغله. And there has been a significant decrease in the use of all Libyan air surveillance radars.
د لیبیا حکومتي چارواکو لمخې تر دې دمه د مغربي اتحادي ځواکونو لخوا په بمباری کې 45 کسان وژل شوې دي. امریکا او فرانس ویلي چې قطر هم د لیبیایي حکومت مخالفه پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې او د قطر جازونه اټلی ته رسیدلي د چرتنه چې په لیبیا کاروایی کوي. بلخوا د عرب لیګ سیکرټری جنرال امر موسی ویلي دي چې د اتحادي ځواکونو لخوا په لیبیا بریدونه د نو فلای زون یا د نه الوت سیمې د قیام نه زیاتې شوې دي. دا چې څوک د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي
یو پوښتنه په دې وروستیو سلیر شو ګینټو کې په ډاګه کیږي چې څوک د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. په دې اړه د وړاندې نه جوړې خبرې نه دي شوې. خو زه به دا وایم خلک که هر څه وایي خو زه به دا وایم چې ولسمشر کومه پریکړه کړې وه هغه ته متفقه ملاتړ ترلاسه دی.
همدارنګه د امریکا دفاع اداره پینټاګان وایي چې تر څلو زیات میزایل د مومر قذافی په ځمکني او دفاعي نظام باندې داخل شوي دي. بلخوا د لیبیا د پوزویان ویلی دی
والتزامها بقراري مجلس الامن رقمي.
د لیبیا وسلوال ځواک ټولو پوزي یونټو ته ویلی دی چې د نن ماخام د نه بجونه زر تر زره دی دزبندي یقیني کړی.
ال21 اي بمعنى الساعه 9 من هذا المساء.
اتحادي ځواکونو د ملګرو ملتونو د قرارداد پرانا کې لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو لپاره او د لیبیا اولس د خوندي کولو لپاره د تیر خالي ورځې رئیسي پوزي عملیات شروع کړي دي. ولې تر دې دمره د خبرې پخلې نه ده شوې چې څوک د پوزي عملیاتو مشري کوي.
قدر منوریدونکو دا او د لیبیا د تازه حال په اړه د اسرار عالم محمد ریپورت.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه را نتی شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده. هو سی واور کنه
عجيبه خبره کوي سړیا. اوس څنګه واورم د خبرونه واخو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لری نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
هو ورشه
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیوي سپورټر څنګه دا وخت د ویب پاڼې د لارې هم کتل شي کسو کې انټرنیټ لاسرسي لري نو تاسو کولی شئ چې په www.mashalradio.com باندې زموږ خبرونه وګورئ واورئ په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ د دې ترڅنګ مشال ریډیو د موبایل د لارې هم په دغه پته باندې تاسو ته خپلې خبرونه دررسي او دا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې مايكل سلیکمن لیکي په بحرین کې روانه نه آرامي او جګړه د محل د پردیشات ځنی قوتونه پر مخ بیای په دې ورستیو کې د بحرین بچا د خپل واکمنۍ پر ضد مظاهره چانو خلاف د تشدد او طاقت استعمال کړي چې پکې د سعودي عرب ځواکونو هم برخه اخیسته د دې مقاله مهم ټکی به واوري د یوې لنډې د می ورسته
د نیویارک ټایمز په دغه مقاله کې مايكل سلیکمن لیکي د میډل ایست یا منځنی ختیځ حالات په داسې لور روان دي چې پکې به د امریکا تګلارې هم د بدلون ښکار کیږي ځکه چې په بحرین کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سیمه کې د ډیر اثر رسوخ تر لاسه کولو لپاره د پردیش شاته جګړه شروع ده او په داسې حال کې به امریکا د جمهوریت د ملاتړ ترڅنګ خپل ګټې هم په پام کې نیسي بلخواس لیکمن وای سعودي عرب فکر کوي دا مظاهره چان چې پکې زیاتره شیاګان دي کبریالي شي نو په سیمه کې بعد ایران اثر زیات شي په 1909 او یم کال کې د ایراني انقلاب نه راپدې خو د دواړو هوادونو اړیکې زیاتره د کړکېچ ښکار پاتې شوې دي ځکه چې په سعودي عرب کې د محافظه کار سنی خاندان حکومت دی او په ایران کې د سخت دریزه شیا ګوندونو داراز د عراق سره د جګړې پر مهال د ایران خلاف د سعودي عرب ترپګنی او په لبنان کې د حزب الله ډلې سره د ایران ملاتړ هم ښکارا خبرې دي سلیکمن په قاهره کې د سیمایزو چارو د مطالعاتي مرکز د مشر مصطفی العباد د خلیلی کې ک په بحرین کې حکومت مخالفه ګوندونه بریالي شي نو دا د ایران په ګټه ده او ځکه سعودي عرب غواړي چې د سنی حکومت ملاتړ وکړي سلیکمن وای امریکا په بحرین کې یو سمندري اډه لري نو که څه هم وای چې د جمهوریت غوښتونکو مظاهره چانو مرسته کوي خو په دې لړ کې لا تر دې دمه د کوم واضحه تګلارې اعلان نه دی کړی او دا سویره هم سرګندېږي چې ک د مظاهرچیانو پر ضد د بحرین د حکومت لخوا د طاقت استعمال کیږي او امریکا په خاموشه پاتې شي نو دغه خلک به د امریکا هم خلاف شي سلیکمن د خلیجی چارو د یو کارپوه لخوا لیکي په بحرین کې د مظاهرچیانو پر ضد د حکومتي تشدد استعمال ډیر خطرناک دی او پکې د خبره ته پام نه دی شوی کدا ناکام شي نو څوک به د بحرین ستونزه هواروي کار خبره ده چې دا کار به هم بیا امریکا ته ورپغاړوي سلیکمن وای که څه هم تر دې دمه په بحرین کې د ایران لخوا کوم ښکارا مداخلت نه ده شوې خو ښکاری داسې چې دا مظاهره چې پکې زیاتره شیاګان دي کبریا تر لاسه کړي نو دا هیواد به د سعودي په مقابله کې ډېر د ایران د فکری اغیز لاندې وي سلیکمن په سټانفورد یونیورسيټي کې د ایران د چارو د مشر عباس میلانی د خلی وای که څه هم ایرانی رژیم ډېر وجون کې ده خو په داسې حال کې د بحرین د بادشاہ د امریت خلاف که د مظاهره چانو مرسته وکړي نو په سیمه کې به ډیر جمهوریت نوم تر لاسه کړي بلخو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذي ریچارډ هالبروک د مارګ نه لګمو د وړاندې ویلو چې د افغانستان طالبانو ته د خلیجی هیوادونو نه مالی مرستې ملاويږي نو د لیکوال په وینا د تیلو د اړتیا ترڅنګ په دې لړ کې هم د سیمه د امریکا ډیر پاملرنه غواړي او کلهن مهاله ګټو لپاره امریکا د غلطه زنګامونه اخلي نو دا به په دې سیمه کې د امریکا اوګد مهاله تګلارې ډیر زیانمن
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده
تصوف چې ده الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لار ده عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د ښېګڼې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای شي.
قدر من اوریدونکو، دا وخت یې درته بل یو هفتوار پروګرام زما کور زما کلی وړاندې کوو. دا پروګرام زما همکار شاهین بنیرې تاسو لپاره تیاروي چې نن به پکې د بنو په ډومیل کلی باندې خبرې اترې کوي.
تړمشه اوریدونکو، په ونی زخ پرونه زما کور زما کلی کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکې پیرزوونه. د نن په خبرونه کې غواړم چې تاسو ته د اف ار بنو د وی سیمه ډومیل په اړه معلومات درکم. دا سیمه د بنو نه پېښور ته په تون کې لار باندې آباده یو خیسته سیمه ده چې د وزیرو او عوانو بیلابیل خیلونه پکې ژوند کوي. زمکه بارانی دا او کروندګری جوار چنا او شلشم کری. تیرونه د مشال ریډیو همکار عمر دراز وزیر ډومیل ته ورغلی وو او تاسو لپاره د سیمې د ځوانانو او مشرانو سره د سیمې په کلتوري او ولسی ژوند خبرې کړې دي. ډومیل ته ډومیل ولې وایي؟ دغه سوال جواب د سیمې او سیدونکو نعیم هاتی خیل صدا سره کړ.
دو درے روایتونه دی. یو هو ډومیل شار مانسک سے چې یو قبر غونده د زیارت ته ځنې خلک وی چې دغه سړی نوم چې کیم ودا ډومیل یو دارو روایت مشهور دی. بل دا دی چې مخشه واخشه چې انګریزان لکه دلته اول قبضه کړی و نو دمی دمای چې کوم دی ډومیل نه تقریبا دو میل جنوب طرف ته هلته یوه کیله وه. کیلې اوس هم هغه دیوالونه یا حساب کتاب یې پاتې دی. نو د هغې ځای نه دا ډومیل چې کوم دی دا دوه میله و نو هغه خلکو به چونکې هغه فوج کې د انډیا خلک و نو هغه به دې ته وی چې دا دو میل دلته یو دوه درې دوکانونه و د هندوانو. هغه وخت کې به مسلمانانو دوکانداري نه کوله. نو ایمبری نامه دا یو بل نه ایمبری چې کوم دا هم خپل لیدل اوس تقریبا په دسن اسی کې. نو ځنې خلک دا وجه خای چې دا د دمی د کیلې نه دا چونکه دا دوکانونه او تانه دوا میل لره نو ځکه دیتا. او ځنې خلک دا روایت کوي چې نه دا د بنو نه ډومیل چونکه لس میل لره دی نو په هغه وجه دا ده میل نو دا ده میل نه ډومیل جوړ شوی دی. ځنې خلک بیا دا ویایي چې دا ډاکیانو به چې چوټۍ راوړلې د خاتونه د پېښور طرف نه به ډاک راته او هغې ته به د ډومیل په مقام باندې دا بنو نه د اسواره را مخته کېدل. مطلب لکه دوه ډاکیا به هغه خپل ډاک سره تبادله کوو. نو په دې وجه بهر کیف داسې په تحقیق سره چا سره هم وجه معلومه نه ده چې دې ته ولې وایو. کېدی شي چې تحقیق کړی وي یا شروع کړی وي خو زما تر نظره نه دی. مخکې دا کوشش هم شوی و چې لکه دې ته وزیر احمدزی نوم ورکړی شي کنه. خو چونکه ډومیل ډېر زیات شهرت موندلی دی او په شناختي کارډونو کې او په ایډریسونو کې مطلب پخوانی دی. دا تقریبا غټه خبره ده چې دا شار د دینه مخکې دلته نه و. چې کله احمدزی وزیر راغلل سلیمان د غرنا یا د وزیرستان راغلل دلته آباد شول نو دا د ضرورتو د پاره چونکه دلته د دوکانونو ضرورت وو نو دا غوی د ضرورتو د پوره کولو د پاره د بنو نه هندوان راغلل. هغه دلته دوه درې دوکانونه جوړ کړل. نو د زمونږ د وزیر احمدزی وب سوداګان ترې نه کوله. نو بیا ورو ورو خور شو احمدزی وزیر چې د چونکه رمې به ګرځولې او شان او وبزه میزه گډه دا دبا ګرځولې په ژمی بدل تر تل تلتا او په اوړی بیا پاستل بیرملک تا او شوال تا او د خپل او بیا چې دا سن 1824 خواوشا کې بیا لکه دا خلک ورو ورو دلته کورونا خو هغه وخت نه و په کېږدیو کې به اوسېدل په څپرونو کې په څه کې خو اوس په دې تقریبا 200 کالو کې اوس دلته ډېره ترقی شوې ده مستقل دی اوس بس بالکل دلته مستقل دی زمونږ د احمد ځای وزیر ته دا افر بنو هغه مراعات او دا هم ورته حاصل دی او تر اوسه پورې حاصل و اوس ځینې خلکو په کې څه خنډان رامنځته کړي دي خو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې هغه خنډان لرې کړو
د ډومیل د خار او د سیمې د انتظامی حیثیت په اړه د دغه ځای یو اوسیدونکي بشیر خان څه داسې فکر لري
د انګریزونو چې دلته کې دور چلېدلی دی ای وخت نه دا ډومیل تاریخ لري ډومیل ډېر ستر بزر دی تقریبا چې کپه ډېر ستر شاري نه ډومیل ډېر ستر شار دی خوشلای شار دی هر قسم سهولیت تقریبا په درش شته د کلی خلک ټول تقریبا د سره خوا او شاشه ټول کلی دی د هغه دا یو ستره نه ستره قبیله چې د احمدزی کې مدو دلته ابود دی وزیر په دا لحاظ سره لکه دغه خلک ډېره مخشنې د مطالبه او د ضرورت په لحاظ چې مشته دا ډومیل تا دے تحصیل درجہ ویر کڑے شی پدے بن ڈیر چتو جہت شوی دے ڈیر خوری پہ شوی دی پداغ ش ڈیر خال کے لگا جلینا او پڑلا چ سمرا ہوا وزیر دی پلاکینا ا دے ٹلے دے ڈومیل دے تحصیل مطالبہ وا تحصیل چ کلا او سرو غا دے غ سرا سرا دے یوا چ پٹول نا غوٹا فائدہ ی بولے چ کیما دغ خال کے پٹول نا ڈیر ضرورت و دی کیم شی اغه و دے مزک دے یسوب کے توبا اغه پس او دا خلق بانی تتل اور زنا دلت تقریبا چ سمرا ہا دلنجی دی یا مسالی دی یا گاٹے واٹے خبر دی آ ٹولے دغه خلق په زراعت بوندی دی په مزکه بوندی دی هغه په سلسله شو روزونه دغه خلق باندې ته د تکلیف وړ کا مشورونو وی کا وړو وی هغه دغه غټه फायदा وکړه چې د ډومیل چې سمره هو وزیر دی دغه ټوله جائیدات چې سمره ها تشای دی آ ټول ډومیل بزور تر منتقل شو لا چې کیمه تحصیل سره تړلی مراد دی اخو یا ندی وته ملاو شي وره وره دا په کیږي بیسیکلی هو چې دل تک سمرا ہوں وزیر آباد دی آغا دا افر پا نوم بند آباد دی بیاو دا افر نا جس سنا سمرا تر تلل خوا آغا ملاو دل دلتا پا دائر یاشو تقسیم دل د افر په مراد باندې اوس د دغه میش د دغه وزیر نه د افر مراد او خستل شو نه و سره و سره اغه ځلی مراد چکیم باندې مخشنه ملاوي دله اغه ښه اغه شای مسله دو اوس لکه موجوده حالات شه میش دغه وزیر ته نه د افر حقوق ملاویږي تقریبا دغه شپږم یاشت مخشه دغه فیصله وشول چې د افر شنر سیده په ضلع شهر درینی
په ډومیل کې د احمد زی وزیر سلور قانون اوسيږي چې ډېر پکې د وزیرستان نه دلته منتقل شوی دی دا ټولې قبیلې په خپل اولسی او کلتوري ژوند کې د یو بل مرسته کوي او د موسیقي او تړونو په محفلونو خپل خوشاله لمانځي د ډومیل یو مشر مدرس خان د ډومیل د اولسی او کلتوري ژوند په اړه صدا سي معلومات راکړه
اصل شي احمد زئی وزیر دلته حکومت دی را دي په دایره کابونه دا څلور کومونه دي یو ته ویي خاندر خانخیل بل ته ویي مساخیل والی گئی بلته ویي پیربا زیرکی پیربا خیل او چلرم ته ویي ادل خیل دا سلور کومونه غټ کومونه دي خو پراپر ډومیل آبادی چې کومه ده کنه دا شی یو عوام چې کوم دې دیرا دي کنه یو کې سمتا دا سی پام سیا ګیرات باندې دیراوی التا پندل نور دا جائیدادینا چې کوم دې پکښ دا دي سلور کومې دي بیا خو وړو وړو کومونه خو په دې کې شاخونه ډیر دي کنه سپیر کا امازای چې کومر سی سپیر کا دې ویسرا جی کیوں پائیں داخل او دا سی جی کوم دے غا صد خیل دی کنا صد خیل بودین خیل بیزان خیل سید خیل دا کومینا ہا دلتا خو جائیداد چی کوم دے دلتا کنا خاص ڈومیل سے دا دی ایتی خیل جائیداد دے پا برید بنے بیا ورسرا سپر کہاں چی کی مدو پا نیما دا زیادہ آبادی آوان دی کنا بیا پا دیکھ سی جی کوم دے زرگر ہنستا دے لوہار ہنستا دے موچی ہنستا دے
کلمڑے جوان دے او خادی دا سنگے
اچھا خادی دا سی دو چی دلتا مونگا یعنی ولیمہ کوي ولیمہ خدای په ورځ باندې دوستان یاران ملګری در بولی بیا پاشي چې کوم دي چې څو غریبی خو الکه غوندي او چې څو غاوی بیا غا په وسی په معنا باندې پاک سے مختلف خوراکونه پخیږي وغیرہ وغیرہ او بیا په ډول سرینده باندې چې کوم دا غا دلهن روري کوتا نا وی چې کوم مرته هغه روري بس خدیمه په دې تر دې
Thank you.
بیا هم دلته داسې کلی شته چې د زده کړو ټیک انتظام پکې نشته. د پرایمری اسکول یو استاد میردول خان په دغه اړه وایي:
شکر الحمدللہ چې په بنو کې یونیورسٹی هم شته او میډیکل کالج هم جوړ شو. دلته خلکو تعلیم سره ډیر شوق دی، خو په هغه اندازه دوی ته اسکولونه پوره نه دي چې د کوم دوی تعداد دی، او د دوی شوق دی په هغه اندازه دوی ته اسکولونه تقریبا نیمګړی دي. داسې ډېر علاقې دي زموږ په علاقه کې، لکه ترخوبه شو، پاینده خیل شول، عظیم کلی شو، لنډی جلندر شو. دا لوی لوی کلی دي، لوی لوی آبادیانې دي، او په دې کې تقریبا هایر سیکنډری سکول یا یووی او یا دوا، او دا هغې سره خوښه علاقې چې دي هغې هم آبادیانې زیاتې دي، خو هلته بیا د دې سکولونو کمی دی، او هلته د لرې لرې نه هلکان او جینکو ته دا تکلیف دی چې د دوی تګ راتګ کې مشکلات دي. خو بیا هم د خلکو لوی کوشش دی چې دوی، ځکه چې د نن سبا وخت اهم ضرورت او د یو قوم ضرورت دغه دی چې دوی تعلیم حاصل کړي، ځکه چې پرمختګ د تعلیم نه بغیر نشي کېدی. 55% تعلیم دی زمونږ په علاقه کې. د استادانو معیار او خاص کر د جینکو د پاره د استادانو یا ښځې استادانې چې دي هغه تقریبا لاشتنه او لا کشته هم هغه تعلیم په کور باندې کړی دی، سلیک پړې نه دی کړی، خو بس دا هغه سلیکشن شوی دی او تنخواګانې اخلي، سکولونو ته نه راځي. نو زمونږ جینکۍ چې دي بغیر بې تعلیمه به سکول ته ځي او راځي.
په ډومیل کې د روغتیا د اسانتیاو په اړه د سیمې اوسیدونکو عبدالناصر وایي چې د سیمې د سلویغ زر آبادۍ لپاره د روغتیا اسانتیاوې پوره نه دي او د حکومت پام ته اړتیا لري.
اصل کې زمونږ د ډومیل او ورسره د خواخوا علاقې کې تقریبا 40,000 افرادو باندې مشتمل آبادی ده. په دې کې چې مونږ ته کوم داسې صحت سهولیات دي، هغه صرف د 500 بیچو چې مونږ ورته په انګریزي کې بیسک هیلت یونټ وایي او یو آر ایچ سی ڈومیل چې دلته په ڈومیل کې دی، نو دا سہولیات چې کم دی حکومت طرف نه مونږ ته راکړی شوی دی د ټولې آبادی لپاره. په دې کې د پنځه بیچوګیانې چې دي، هغه یو بیچو په لنډ جلندر کې دی، بل بیچو په عظیم کلا کې دی، او بل بیچو په لپړی کلا کې دی. ټول د عظیم کلی آبادی به تقریبا 3000 نه زیات وي. نو هغه کې لکه په بیچو کې صرف یو ڈسپینسر دی، لکه هغه ڈسپینسر لکه د 3000 آبادی ضرورت نشي پوره کولی. داسې بل کلی او داسې بل کلی ورسره تقریبا د هغه لپاره لکه دا ضرورت نشي پوره کولای. په کار داسې دي چې لکه هغه لپاره چې کوم ډسپینسر دي او ډاکټرز دي او هغه لپاره دوایان چې کوم دي، لکه مقصد دا دی چې لکه سہولیات نور هم زیات کړي، نور دا به پوره شي. ورته
د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته د خپلو بنیادي ستونزو ذکر هم وکړو.
زه شعیب د ډومیل سیمینار تعلق لرم. مونږ په طرف خو سہولت بهر حال دغه روغ نشته دی، او ماشومانو کسانو کې ډیر شوق دی دا کیلونو کھیل کوي، او زه خپل هم کھیل کوم. سو وخت میں کمپلیکس سے پریکٹس کو آغا متا ډیر دیو ته مسئلہ دی، نو ہارڈ بال د پاره خو بیا هم کھیل کوي، کرکٹ ما کړي دی، او اوس خو فی الحال ټاون کې پاتې کیږم. نو دا علاقے خلتا ډیر مسئلہ ده، ځکه چې دا گراؤنڈ ته هغه ته څوک ترجیم نشي ورکولی. خو بهار خل خپل شوق دے جاری ساتی، دلتا والی بال ہم شتا دے، او دا بار نہ ٹیمو نام را دی. کرکٹ خلق ڈیر پسند کئی، زیات نہ زیات کل چکم دے دا کرکٹ خل کئی. دلتا گراؤنڈوں نہ جوڑ کی دا خٹو لوٹو بیا خور بندے سو وقت کرکٹو کی. خو مو سرا دا کمات سا غا نشتا دے، تاون نشتا دے. دا لسو پینزل لسو رزو دا پارا چکم گراؤنڈ جوڑ کی نو آغا بیا آباد شی. دس دا یو زینا بل زیتا لاړ شو، یو دا پلاتو زکی وی زی وی، اوس خو دا غنم وخت دی به مت دا زمکه مسئله.
زما نوم سمن جان دی، او د ډومیل تحصیل سره تعلق لرم. زما خو د زراعت سره تعلق دی، په زراعت کې ملازمت هم کوم. چونکه دا د تحصیل ډومیل سومره علاقه ده، اکثر للمه یعنی بارانی ده. دلته هغه زراعت نشته لکه څرنګه چې په بنو کې دی یا مردان کې دی یا کم ځای چې نهري علاقې دی، هغه زراعت خو دلته نشته. چونکه لال مزمکه ده، دلته دوه فصلونه کیږي د بارانو سره تعلق لري، چې په هغې کې غټ فصل چې دی هغه د ربی فصل دی، لکه غنم، چڼا او شړشم دا زیات کیږي. او په حریف کې چې کم دی، په کمه پیمانه باندې جوار، بجرا، مئی وغیرہ دا کرل کیږي. هو پلګا پیمانه باندې، په غټه پیمانه باندې دلته چې کوم فصلونه راځي، هغه غنم او چڼې دي. دا فصل اکثر زموږ زمیداران به خرڅي، مارکیټ کې خرڅي، هغه په ښه قیمت باندې خرڅي، لکه دا منافع بخش فصل دی. دا چڼې چې کوم دی، دا زمیداران وړي او په مارکیټ کې دا خرڅوي. چونکه دا خو اکثر للمزمکه ده، خو شخصي ستو پورې ماته معلوماتي تقریبا 200 پورې زه شخصي ټیوبرو نشته چې هغه باندې په کمه پیمانه باندې باغونه شته. لکه یو وخت کې ما خپل ډیر زیات باغونه په دې لکه کې لګولي، د امرود، مالټې، نیمبوګان هغه ما لګولي. خو چونکه دا اوبو کمی دی دلته، د هغې په وجه دلته د باغاتو کمی شته. خو بیا هم دلته شته دی د امرودو، خاص کر د ډکې کجورې باغونه دلته موجود دي، شته دي. له بده مرغه زموږ د سیمه چې دی دا ډېره پسمانده دی، د دې زمیندارانو دومره خبر نه دی. په دې په زراعت کې دا شته، لکه اوس چې کوم دی دا ماډل سروسز یو پروګرام شروع شوی دی چې په بنو کې دغه دفتر هم دی، هغه کې زمیندارانو باقاعده رجسټریشن کیږي. دا د زمیندارانو خپل یو تنظیم دی، کوم رجسټریشن وشي هغه ته بیا حکومت بیج او یعنی تخمونه او سرې دا په رعایتي قیمتونو باندې ورکوي. او تر څو پورې چې دا عام د تخمونو یا د سرو د مفت تقسیم دی، اوس خو ختم شوی دی د باراني ایریا ډیولپمنټ پروجیکټ په نوم باندې، چې زموږ د علاقې پر د دې علاقې د پاره او د باراني علاقې د پاره او د پروجیکټ. خو له بده مرغه د هغې نه هم زموږ د دې زمیندارانو یا دلته خلکو څخه فایده وانخیسته.
د بنو د ډومیل سیمې په اړه زموږ د نن خبرونه تاسو واورېدا، او تمه لرو چې دا به ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. همدې سره خپل کوربه شاهین بندري له اجازه ورکې د خدای پامان.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو